یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ست دوام کوي. نن سیشن بده د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون میاشتې ومه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي سرمفتیش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. تفصیل وروسته اوریدلی سي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. ایلو فیلون پرون په یوه ټویټ کې ویلي، په کابل کې لا هم ګڼ کسان ګوري چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت د عینکو مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږۍ ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین ام سی سي کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې اړه اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه لوی کان د سپړلو چارې څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت په پراخېدو دی. د په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ شهر سیورودونیسک د کنټرول لپاره په جنگ بوخت دي، خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده شهر د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي د دښمن د خوا په پام کې نیول سوي چې زاپوریژا شهر ونیول سي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان وایي چې تمه نسته د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. په دې ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د امریکا یو پلټونکو اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سوي وو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. دا هم وری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. په خوست کې ځایي خلک د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه لري. د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کور پر کور جګړې خبر ورکړی دی. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاس. په افغانستان کې د غرمې 2:03 دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي سرمفتش خپل نوي راپور کې ویلي هغه ادعاوې سمې نه دي چې ګواکې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. سیګر وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. وړاندې داسې تور لګول سوی و چې غنی د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال ځانه سره 1.9 میلیون ډالره وړي دي. جزئیات په دې راپور کې. د ازادي راډیو خبریال به په څو شیبو کې په دې اړه تاسو ته راپور درکړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي سرمفتش خپل نوي راپور کې ویلي هغه ادعاګانې سمې نه دي چې ګواکې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس رخصه به دی. نور تفصیل د څه خبرو
سیګار دا راپور تازه خپور کړی او وایي هغه ادعاوې رښتیا نه دي چې د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هیواده د وتو پر مهال میلیونونه ډالر له ځان سره وړي. سیګار په خپل راپور کې په خپل لومړی او دویم صفحې کې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ته لیکلي چې داسې ښکاري چې په هغو ادعاو کې مبالغه شوې چې وایي مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د تېښتې پر مهال له ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وړي. سیګار زیاته کړي په هغو هیلیکاپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي لیږدول شوي. له افغانستانه د جمهور رئیس غنی د وتو په درېیمه ورځ په کابل کې د روسي سفارت یو خبري اژانس سره خبرو کې تور ولګاوه چې جمهور رئیس غنی او سلاکارانو یې د کابل د پریښودو پر مهال له ځان سره 4 موټر او یو هیلیکاپټر د نغدو پیسو څخه ډک کړي وو او د دې امریکایي ډالرو اندازه یې په اټکلي توګه 1.9 میلیونه ډالره ښودلې وه. خو جمهور رئیس غنی د دې تور روسته په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره رد کړه او له ملګرو ملتونو یو وختل چې په دې اړه پراخه او هر اړخیزه څېړنه وکړي. هغه ډاډ ورکړی و چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده. خو د سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو ادارو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه هیڅ درک معلوم نه دی. سیګار دا هم لیکلی چې پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اکبر هم کړې و، خو کله چې په دې اړه تحقیقاتو غوښتنه وشوه خپله هم خبرو ته حاضر نه شو او د دې ادعا لپاره شواهد هم وړاندې نه کړل. د سیګار په راپور کې معلومه شوې چې د دې هلیکوپټرو لپاره د 169 میلیون ډالرو لیږدول چې روسیه ادعا کړې وه، آن پکې د 450 کسانو لیږدول درانه و، ځکه چې ځینې هلیکوپټرې د جمهور رئیس غنی د محافظت په خاطر د مرمۍ ضد شوې وې.
ومردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې په میلیونونو ډالر له ځانه سره وړي وو، د راپورونه سم نه دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر له ځانه سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بېلابېلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد مخنیوي لپاره هڅه کوي، دا ډول مسایل څاري. د دې شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. عمرخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولي د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن شو؟
متاسفانه په دې افغانستان 10 کلو کې دغسې کړنې بار بار تکرار شوې ولې، مګر هم خوشبختانه په دې اواخرو کې دا ثابته شول چې کوم تورونه په اشرف غنی باندې ول، پخواني ولسمشر باندې ول او دغه ستوتیه غونډه جوړه شوې ول، هغه ټول ته جواب شول دغه احتیاطانه ول. هیله د منګ دادا، هیله د منګ دادا، او چې دغه په راتلونکي کې دغه رقم چې کوم په افغانستان کې هغه خلک چې شلو کلو کې کار کړی او فعالیت کړی په دولتي چارواکي ول موسسې ول، هغه ول چې دغسې یو معتبره د نړیوال ټولنې لخوا نه معتبر سازمانونه او نهادونه څخه یو پلټنې ټیم غوندې جوړ شي، هغه خلک چې افغانستان کې تورو لړیا په فساد کې ښکېلو دي هغه هم پلټنه وسي تر څو ملت ته دا جوت سي په افغانستان کې چا خیانت کړی ده، څوک فساد کې ښکېل ول او څوک په دغه تر شا دي. متاسفانه داسې کړي په تیر وخت کې هم سوي دي، موږ مخالف یو او اوس هم د موږ مبارزې دي لپاره داسې په افغانستان کې هر هغه چا چې کار کړی ده، فعالیت کړی، که دولتي چارواکي ول او اوس مو له سیګار نه هم دا غوښتنه داسې په راتلونکي کې د دغو دولتي چارواکو او هغه خلک چې ښکېل وو په نظام کې د هغو اکاونټونه څارنه وسي تر څو ملت ته دا هم جوت سي فساد کې څوک ښکېل وو او څوک ښکېل نه ول.
بله، عمرخیل صاحب، محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه، څه وایست چې د دغه سي تورونو د سپیناوي لپاره په افغانستان کې ستاسو د بنسټ په ګډون نورې ادارې شته چې به طرفانه پلټنې وکولای شي؟
د ښاغلي ولسمشر غنی له چې د مختنه کړې ول نیوان نصیدې پرکړه دي وسی لیکت اقدام ده. زه هر افغان نا مختنه حکومت یې هغه هم دغه حق نور ته ورکی. متاسفانه په افغانستان کې داسې معتبره څېرې او داسې معتبر سازمانونه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې وي، نو لکه سیګار او نړیواله ټولنه او هغه معتبر سازمانونه چې په افغانستان کې بشري مرستې کړې ولې او د ټولنیز عدالت په برخه کې د افغانستان بیا رغونه کې رغنده رول درلودلو، نو هغو نه مو هیله ده چې دغه رقم څېړنو ته دوام ورکړي او کوم خلک چې په افغانستان کې په حاکم نظام کې ښکېل ول دوی دندې اجرا کړې ولې د هغو هم پلټنه وکړي. دغه لړۍ زموږ هیله ده چې دغه لړۍ باید ونه درول شي. د افغانستان هر وګړي او خصوصا په خاصه توګه لړو په چارواکو باندې پلټنه وکړي، هغو نه څه وغواړي، د هغو ملت ته وضاحت ورکړي تر څو جوت سي په افغانستان کې څوک ښکېل ول او چا له خپلو موقفو استفاده کړې ده او چا خدمت کړې ده.
بله، عمرخیل صاحب، اوس ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه سي تور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسي؟ رسنۍ باید څه وکړي او هغه کسان چې ټولنیز شبکې یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
زما غوښتنه له ملت نه له افغانانو څخه دا ده مخکې له دې چې گزارش نشر کوي هغه باید وڅېړي، هر له تحقیرآمیزو خبرو نه له تومتول څخه تیر شو. موږ باید مستقل اوسو، خصوصا رسنۍ باید مستقل اوسي. تاسو په تېر د کوم وخت کې چې د افغانستان جمهوري نظام متاسفانه سقوط وکړل، په هغه وخت کې تاسو ویلي چې بعضې رسنیو دغه راپورونه خپاره کړل، حتی بعضې ممالکو دا خپاره کړل چې ګواکې 160 میلیونه شاوخوا پیسې ولسمشر له ځان سره وړي دي. نو هیله مو دا ده افغانان باید همیشه بې طرفه اوسېږي، ملي منافعو څخه دفاع وکړي، ملي منافع په نظر کې ونیسي، او ناحقه تومتونه مخکې له دې نه چې چا باندې وارده کړي هغو نه جلوګیري وکړي، او یو علمي تحقیقي بحث ته خواته لاړ شي تر څو نتیجه ورکړي.
ډېره مننه. د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې په مستقیمه بڼه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم درا پورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقونه او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالات ویلي افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مانی چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړي. په دې ګټو کې بشري حقوقونه چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقوقونو ته درناوی شامل دی. همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هیواد ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي، د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوای څوک یرغمل ونه نیسي. نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوی امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي وای. له هغه سره د طالبانو چلند تر څار لاندې دی، خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګني مارک فریج دوی یرغمل کړی دی. ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري، خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي.
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري، افغانستان یې لري، به دا مسایل اسانه کیږي، خو تر اوسه داسې معلومه کیږي چې خو داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي، باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي.
څه کم لاست میاشت کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره یې اړیکې خې شوې او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوای داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږ مترو اوریدلای سي. او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د سیبرودونیتسک په سیمه کې له روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي. د هغه سیمه د چیلنیولو سره به روسان خپل دی هدف ته نږدې کړي چې د لوهانسک سیمه په بشپړ ډول لاندې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وايي اوکرين پوځیان لا هم د سیبرودونیتسک په سیمه کې په جګړې بوختي. زلینسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسی پوځیان پر سیورودونسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسی پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټن په وینا روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لري پرته ده پرمختګ کړی وو، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شو. د دې بولټین لمخې کچرت ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونېتسک ټول سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکی تیر شپه په خپل وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چیرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به پرمختګ آسان شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې دا راپور هم اوري چې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات ډیر کم سوي دي. دغه راز د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو ساتنې ته توجه وسی. خوست د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره ورو
دا قینی انخوی د ریل پټلۍ پروژې کار لیو کال زند برستاله سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا قینی انخوی له 10 کیلومتره اوسمنې پټلۍ څخه چې 9 کیلومتره ترتیب کال رغول شوې وو، د پروژې پر پاتې برخه کار 13 ورځې سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست مسؤلان وایي د تیر کال تر اسات میاشتې د یادې پټلۍ تر 9 کیلومتره ډیره برخه رغول شوې وه، خو د سیاسي تحولاتو له امله یې د رغولو چارې درېدلې وې. ټاکل شوې د یادې پټلۍ پاتې برخه تر راتلونکې 1 میاشتې ورغول شي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اقینی اندخوی ریل پټلۍ د داخلي شبکې برخه ده چې ټول ټال لګښت یې 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د خرما حاصلات ډیر شوي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست مسؤلان وایي د دوی څېړنې ښیي چې د یاد ولایت په کانال کې به سږ کال د خرما حاصلات څه باندې 60 ټنو ته لوړ شي. د ننګرهار د کانال ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې سږ کال به د دې ولایت په کانال کې د خرما له 40 جریبه روزل شوي بند څخه 60 ټنه خرما ترلاسه او ګاونډي ولایتونو ته به صادر شي. تیر کال د ننګرهار له کانال څخه 44 ټنه خرما ترلاسه شوې وه، خو د ننګرهار کانال ریاست سږ کال د حاصلاتو د ډیرېدو له امله په معیاري کرهنیزو لارو چارو د بڼونو روزل بولي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 2.5 پوله، یو یورو 6.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 8.5 پوله، یو سعودي ریال 3.0 افغانۍ او 3.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.0 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 448 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه تمو بیا هم په سلامونو هر کله کو. د کندز چارواکی وای چې د بارانونو د نو اوریدو او وچکالی له کبله د غنمو حاصلات خورا کم سیوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
له نیکه مرغسه کال زموږ د بیز مکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغسه کال د پسرلی په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمیز مکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کار کروندګر متضرر شوي دي.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي اباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل
سکاله وچکاله ده بیخی دیقان ضعیفه ده او از لال ما خو پاک پاکی زوو چه ده چه لخپل آقا تخمم نسی پورا کوای او آویم چه ده پروسگان اصل نیم پنیم کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال ده خیره بری ده خارجی موسیسی زراد سره و دیقان سره کمکو که
د ولایت د شرچه ولسوالۍ یو کروندګر شاباز وای چې په څلوېښت جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې شوې، څلوېښت شوې، یعنې بارانونه بیخي ونه سوه. باندې داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي په هغوی کې یو پټۍ هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سوه، ورګونې مانه غنم ونه سوه، ګرده داسې یو یو ډېش ولاړ دي، مالچر سه اوس ملو وخوړله، نو بیخي مرته تاوان سه ورګولې مانه بیخي دی تاوان ده چې یعنی تمام علاقه ده هغه د موټر کرېم علاقه برابره صحیح تاوان چې په زرنجو کې راځ دلته یعنې کرې مدرګو د خیمې مودې دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,03,312 هکتاره ابي ځمکه او 3,08,60 هکتاره للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په خوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده. خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوس زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لرغوني ځایونه او آثار د منځتلو لګواړ سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته د پاملرنه وشي. دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغوني ځایونه او تاریخي توکي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو دوو لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکي زاید خان آزادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي.
تاریخی زیونه او تاریخی آبادات دی بشریت پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري. نو د تاریخی زیونه ساتنه حکومتونو باندې لازمي ده چې باید ساتنه یې وکړی شي. د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخی زیونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي. له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخي زیونو دپاره ځانګړي کسان مواظب کړي او د تاریخي زیونو موزیمونو او ورشپونو ساتنه وکړي.
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبی کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډېر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي، مثلا خمس علي پورم باغ دی، میلمکور باغ دی، د تختبی کې د خوست موزیم دی، او داسې نور د دې پوره کسون ونیولی شي، محافظین ونیولی شي، مثال د دې پوره توجه وشي، لکه په تېر کې هم د دې پوره ځانګړي توجه نه ده شوی. نو د اوسني
بلدور ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبیداتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یوه پوځي قطعه توظیفوي.
د بستنی سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي، یوې پرېکړې ته رسېدلي وو، هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالېږي چې د دې تاریخي او بستنی سیمو ساتنه وکړي. اوس هم موږ خبر شوي یو چې د خوست په بڅېخېلو کې یو قبر لوست شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي د خوست په موزیم کې هم دا مهال تر 300 ډیر لرغونی آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسیږي. د خوست د لرغونو آثار موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی د چارواکو په وینا هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
په په غزنی کې د کتابونو یو نندرتون پیل شوی و چې لبیلابلو برخو څخه ډیری کسان د کتابونو مینوال ورغلی وو. دا هم په اړه جزئیات.
په غزنی کې د کتابونو د نندارې اونۍ د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د دغه اونۍ د لمانځنې په موخه ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل شوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکم یار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. نوموړی دغه نندارتون ته راغلی دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي. دلته په دې موخه راغلی یم چې د خپل خوښ کتابونه ترلاسه کړم.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین رونه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
کچیرته کتاب نه وې نظمنګ جون بنیم ګړې وې همدا کتاب د شزمنګ حقيقي ملګری دی. موږ سره ملتیا کوي تر اخیره پورې کتاب لولو زمنګ روح حاصلات ازا کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود ده. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چار قسمه معلومات پکې موږ لاس ته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب امول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن را لنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغوی هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسو له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونس له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو ترڅنګ ځینې نور کتابتونونه هم سته، خو ویل کېږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د څو اورېدونکو پیغامونه.
همدرد هم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د موږ د ولسوالۍ کې او د موږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله. او چې کله خلک را جمع شول نو هغه تبتولو والا وویل نوم لیکلې والا چې د سپي نفر په سر به پی تذکیرې په سر به سل روپۍ موږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وسم چا سره نه ولاو. په لسو کې نهه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو. هغې سپینا مې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بایومیتریک کوی او بیا به تاسو ته وخت درکوي. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه، یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کیږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې موږ ته شناختي کارتونه راکول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه همغه ماجرکیم ته. او هغوی ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پوری ورسی دی دا بڑی را خبر یو پیامل وکی. و سلام پا احترام.
ازادي راډیو د کارکوونکو اوریدونکو ته هیله لرم چې ما په غرنه چې مر د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریش ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې مرسته نه درغلی تر بسته کال کې دوه درې واره نومانه مشته کړ، خو مرسته نه در سره کړې. زما دا هیله د لوړپوړو چارواکو چې موږ خوار غریب ولس سره د ګریش ولسوالۍ د سیمینار د سیمه سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم، زه د امارت ته ډېره توجه کوي، د سیمینار توجه کوي، ډېره هیله لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ده محترمه بخواب قاریانو تا د دروجه ختم چکو او فاتحانو تا دیتو بای روپی ورکولی چه ختم بای خلاص که بیا بای روپی ورکولی خدای بخیلی زهر شا وقتو رئیسه طالبانو بند که نیورکی.